د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګې له ګواښ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاس نیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګې ګواښ مرګونه کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې ولسنیم سو شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي. خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
روپی ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اوله کیورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په بریچ کې 11 پوځیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. روپای ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اوله یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ دخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤل لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کېدو سره 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لکه نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 پوځیان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل د ډله ییزې حملې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوې. له بده مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګ د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیا کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د ویلامیا په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپاهی صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګ د همغږي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په اعلامیه کې نه دي ویلي چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت دوري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. دغه ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لور یو غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از اینکه مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبانو ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمې کړې، بلکې د پسرلی پر اتاک سره طالبانو بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9مه په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبري اژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کېږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازدارن انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسیدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامې هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکېچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکېل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بي پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمه کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمی کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف دم کړي ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یو بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې ولس کلن وو. دغه راپورټرانو ویلي ایرانی چارواکو شایان پرون سېشنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلې او هم اوریدلای شئ. زموږ د ویپانه پته ده www.azadiradio.com. اوری چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیشپی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته هغه کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د تکراري راټولېدنې مخنیوی وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1200 واوخته او 1300 ساعتونو کې د ویروس 1500 نور پیښې رامنځته شوې. په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید د دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس په بابا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسئله جدي شي ده د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویلی شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړي او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نه شي او کرونا خپره نه شي. د دې پر ځای دوی خلکو ته په خپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم دا راز ویل چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کرونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په ورستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولی وو او اوس په خ کېدو دی وایي کله دغه 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونی شي زموږ څیرنې شي چې تر 2 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1343 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاوخوا نیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوي. ناجیه ساپۍ د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمېرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کرونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن چهارشنبه خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
واقعات پر کابل کی آتش پیکی بحرات کنڈرے غزنی وان کبسا سرو ننگرہار کی شپٹ اور کنارو کی ہم آتے واقعے
ستاسو شوی زمنا په پروان بامیان لغمان پکتیکا او فرا کې یوه یوه مثبته پېښه ستاسو شوې ده چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس سوه درې څلوېښتو ته ورسېدل.
خغلی مایار وای په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې شپاړس تنه له کووېډ 19 ناروغۍ روغ شوي او څلور تنه مړه شوي چې له دې سره د مړو شمېر څلوېښتو ته رسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي په ټوله کې له کورونا ویروس څخه تر اوسه 168 کسان روغ شوي دي. خغلی مایار ویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي او که نه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کابل خاریان تر ډېره روغتیایي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورځ تر بلې زیاتې شي. په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو له رسنیو او خلکو یې وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبریدونکو شایعاتو ښکار نه شي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي له خبریالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولی شي چې له دغې خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبریالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نه شي.
نوموړي وویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت کړي. له دې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هواري شي. په دې اړه هم د ناجیه ساپۍ د راپور واورئ.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دېخوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وو چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 320 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تست موجود است اما یک بخش از این
تست شته خو په دې برخه کې د آر این ایل کمخ سره مخامخ یو او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وي په وخت راونه رسېدي خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هڅې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,092 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنۍ افیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنۍ افیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی او دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندېښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخته چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکاره ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6,000 افغانۍ ورکړي، خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی ترڅنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنطین لامل آنلاین درسونه پیل شوی، خو موږ ډیر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي ځکه یوازې زه نه یم. زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو، خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي، خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د ښاغلي فرزان د معلوماتو له مخې اوس مهال د دولتي پوهنتونونو په ګډون 170 خصوصي پوهنتونونه د ځانګړي آنلاین سیستم له لارې تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا ویروس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دي، د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چاري د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی، اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی، پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپیتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 300 سره په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقېږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورسي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر ډیموکراتانو او انتقاد کوونکو دې تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کېږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کورونا ویروس بل څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهور غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي، روان اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهره هم کړې دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خپرولو ته مخه کړي. له یوې خوا امریکا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خپروي، له بل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خپریږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقونو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتې جلال زئی راپور ته پام وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو عکس پر ټوټر خپور کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستې ور باندې ایښی دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستې لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتیګس خپور کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې لکلکو متحدانو دي. مورګان اورتیګس پر ټویټر له دې عکس سره یو ځای لیکلی وو: د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړي دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ورظریف دمشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو په ټولنیزو رسنیو د یوه او بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د آزاد اروپا او آزادي راډیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډېره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرو پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لورې غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وی چې په سوز مقاله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیر شوی دی. ملي امنیت د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو هلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وای تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته د مځکې مدار ته یو نظامی سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبری اژانس دا یو بریا بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وای دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران بنن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یارجانو ترول کې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب هلمند له مرجین لیکلی وای مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزی روانه ده او له بلې خوا روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلی چې د هلمند له مرجین وای دلته تریاک سخت ارزانه شوی، یو من تریاک په 15,000 پاکستانی روپی شوی، غنم بیا یو من په 310 روپی شوی. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو بلی کلی دی وای که د افغانانو داسې بی پروایی دوام لري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکي جعفری لیکلی وای د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید قرنطین شوی غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمیر کسان د لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان او افغان حکومت وای باید د بندیانو تبادله ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی وای دلته ارمنی کورنۍ د لوږې له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلی دی چې وای ګل احمد ګلزار یم د کندهار څخه، په کندهار کې ډیره ګرانی ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداری دي. د دولت څخه مو وای هیله دا ده چې دې ته پام وکړي ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجنې لیکلی وای دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوي دي او نیالګي کینولې دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونې په حق العبد خبري کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې. دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم